سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفري د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو کسم بلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هند ربانی کر په مشرۍ او پاکستاني پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ازیا احمد رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی پاکستاني پلاوی په دې لیدنه کې په بیلابیلو برخو د همکارۍ او د پراختیا ژمنه کړې ده.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په هکله به لازم ګامونه پورته کړي.
د نومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دروس افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولي چې د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شي ولې د افغان نجونو پر مخې ښوونځي تړلي دي. په هلمند کې قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سربرکا مشهور و یو اونۍ وړاندې لادرکه شو او مړی پرون نوخته مرکز لښکرګاه ته نږدې په یو څاه کې موندل شوی دی. ویل کېږي نوموړی نوملی شکنجه شوی وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه ده. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخاري د وی کورنۍ درې کسان مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وي په مرشو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمید الله نصار د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېر ورځ د غزنی ښار اړوند په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخاري د ګازو یا بخار له امله په یو کور کې د یوې مور په شمول دوه ماشومان حق رسیدلي.
په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې احتیاطۍ او بې پروایۍ له امله دغه ډول پېښې رامنځته شوې دي. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال سید اسم منیر په رسمي ډول په دندې پیل وکړ. هغه په لور پنډه کې د پوز په مرکزي دفتر کې د جنرال قمر جاوید باجوه څخه د پوز مشري ترلاسه کړه. د پاکستان حکومت د نومبر پر 24مه د پوز د نوی مشر په حیث د جنرال اسم منیر اعلان کړی و. جنرال اسم د پاکستان د پوز ولسم مشر ده. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ جنرال اسم د پوز هغه نومړنی مشر ده چې له دې وړاندې د پاکستان د دوه پوځي استخباراتي ادارو ISA او IAM مشري کړې ده. او دا 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ولړ کې په پام کې د چنن څلور لوبي وشي. نن د نړیوال جام له لسمې ورځې وروسته د لوبو په وخت کې بدلون راځي. داسې وخت چې دوه لوبي داسې چې په وخت کې دوه لوبي کېږي. نن د کابل په وخت مخام په ونیو په یو لوبه کې اکوادور او سنګال او په بل کې هالند او قطر سره مخامخ دي. دا لوبډلې په ګروپ کې دی. هالند د ګروپ په سر کې د اکوادور په دوهم ځای کې او سنګال په دریم او قطر بیا په پای کې ده. د شپې په یو لسمو د بی لوبډلې سیالۍ په لیګې په نوموړی لوبه کې د ایران او امریکا او په دویم لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلند د ګروپ په سر کې ایران په دویم ځای امریکا په دریم او ویلز په څلورم ځای کې دی. په پرون لوبه کې کمرون او سربیا درې درې مساوي شول. ګینیا جنوبي کوریا ته دوه درې ماتې ورکړه. سویس د برازیل 0-1 بایلوده او پرتګال یوروګوا ته د 0-2 ماتې ورکړه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هند ربانی کر نننی سفر د ډیرو افغانانو په مرګون راپارولی. چې ولې د پاکستاني چارواکي سفر افغانان په غوسه کړی دی وړاندې خبرونه کې درته په تحلیل راپور کې وایو. دا تل ستالینګزی په نوم د همیشه بهار راډیو یو خبریال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. چې ولې وړاندې راپور کې درته وایو. دا نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ له استرالیا حکومت غواړي چې وژل شو افغانو کورنۍ ته د تاوان ورکړي. خو طالب ویاند وایي چې دا سی پیښې ډېرې زیاتې دي.
دا یو دوه ولس پیښې نه دي، دا سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري. او دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د نمرنیو بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کول په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لاسته په حال کې دي. وړاندې خبرونه کې مو د هغه میرمنو سره خبرې کړې دي چې اوس په کور ناست دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیام وره
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنارا باندې کړل طالب چارو سره کتنه د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو لالارې د مسایلو په حل ټینګار کړی دی. هنارا باندې کړن نه غرمه وړاندې کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. جزئیات به په راپور کې وورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنارا بنیکر له یو پلاوي سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال احمد زیات کل وای حنارا بانی امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوی اغلی ربانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړي څو په خبره یې لدی لاري دوه اړخیزې ګټې خوندي وساتل شي.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ را تک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق له لازم ګامونه پورته کړي.
دا ژمنه داسې مهال کېږي چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیز رسنیو کې خبريږي چې خی پاکستانی پولیس له افغانانو سره لسپکاوی ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډیر کله پر ډیورنډ کرخه پرتی لارې تړي چې لامل افغان سوداګرو او تر خوای پورې غاړه اوختونکو مسافرو ته لوی سرخوږی جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی هنارا باندې کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوختو په برخه کې د سانتیاو جوړولو سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبرې کړي. هنارا باندې کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دوه اړخیزې سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو په ټینګښت خبرې شوې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوی اوربند پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوځ او پولیسي په نښه کړي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ دوه ځله د خبرو منځګړتوب کړی خو دواړه ځله دا خبرې بې پایلې وي. د خبرو له پیل راهیسې تر همدې اونۍ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوي. طالبان داسې مهال یوې پاکستاني لوړ پوړې چارواکي سره ګوري چې په کور دننه یې د افغان ښځینه سیاستوالو فعالیت بند کړی تر خوا یې په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنارا بانی کر سفر په ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډیر افغانان کاروي ځینو کسانو د میرمن ربانی کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو دې تبصرو ژبه کنایا ده او اشاره په افغانستان کې پر خوځو د طالبانو بندیزونو ته ده. تفصیل به د احمد تکل نوورو.
هنارا بنیکر په 2012 کال کې هغه مهال چې په 43 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ ښځینه وزیره وه د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې وه. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې یې له تعلیمه محرومې کړي دي. نن د میرمن رباني کر تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یوه خبره ډیره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستانی ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغاني ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټویټر لیکلی دی چې هنارا بانی کار د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټویټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیزی نور در ربانی کار د سفر په اړه یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو له تاسو پوښتم ولې طالب ته د پاکستان خځې لوړ پوړی هیئت شي خو د افغانانو خځو لپاره یې تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی له ملایانو پوښتئ چې له پاک ربه ډاریږي کله هناجانې که ملا د رب د رضا لپاره پر نجونو تعلیم بند کړی ولې پخپله له هنا ربانی کار سره ګوري لوڅ مخ تورې زلفې نری غاړه. آصف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې د رباني کار له یو پخواني تصویر سره لیکلی چې هنه رباني کار پرته له محرمه په سفر راغلی. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د هنه رباني کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چې ګوارا په نوم د فیسبوک یو کاروونکی غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې هناره باندې کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د ښځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هناره باندې کار د سفر په ورځ له دې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدنه نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یو عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو واورېدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنه رباني کر پر سفر ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس موندل شوی و. پر ټولنیز پر ټویټر او فیسبوک چې ډېر افغانان یې کاروي ځینو کسانو د میرمن رباني کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړې وې چې د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه وه او شرعیه په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو ته وه. موږ په همدې اړه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو له دا پوښتلې دي چې دغه سفر هدف څه ده.
که وګورئ نو په دې تیرو دوو درې میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه نه دي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کمی شوي دي هغه په چمن او دغه سي په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډی پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډی پټان ولسوالۍ پرته ده، دیخوا کورمدنو الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښې راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښې په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده. نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدید بیا سره رسمي شي.
خټک صاحب ګدام را ته وایي چې طالبانو په دې وروستي وکه په مرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیر چې مرمن د پاکستان تر افغانستان تر لګي د لپاره چې دوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي، څه فکر کوي چې د یو مرمن لیګل په داسې حالاتو کې په څه معنا ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړه، خو زما خیال چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی اغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې اغه طالب مشران، اغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جینکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستې غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریښتیا یا دروغ په دې باندې نشم ویلې چې دا څومره هدف پوري سم دي.
داود خټکو چې د هنه رباني د سفر په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پننګرهار کې د همیشه بهر پونم دی وی خصوصي رسنې مسؤل اتل سنګزای د طالبانو د استخبارات لور نیول شوی دی. د کورنۍ غړي وای نو موړه ترورس ظاهرا دی او فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار د اطلاعات او ریاست فرهنګ ریاست ته وغوښتل شو هلته د استخبارات لور ونیول شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پېښې کمې شوې، تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤل اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دا تل ستانکزی د کورنۍ دوو تنو غړو چې وی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور نشي ازادۍ راډیو ته وویل. نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته غوښتل شوی وو او وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بېلابېلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یوه لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشی کړي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړي.
تېره ورځ موږ په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون د مسؤول اتل ستانکزی د نیولو شاهدانو. له نیولو یې څلېرویشت ساعته تېرېږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې دی. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبریالانو قضیې دې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي، تر څو د قضیو د څېړلو په برخه کې بېطرفي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته وویل چې له امله د خبریالانو له لورې د ځانونو سانسورول او د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیکمرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لورې د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت نا وخته د خبریالانو نیول، وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان تازه تېره ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ستونزو د هوارۍ په موخه په افغانستان کې له ځینې تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
په میدان وردګ ولایت کې و ټولګټي پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دې پروژو جزئیات په د شریف الله شرافت نور.
دغه پرمختي پروژې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار، چک، نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې پولیس وي چې پکې سربندونه، کانالونه او استنادي دیوالونه شامل دي. دغه ولایت د سنجیز او زیر رئیس مولوی عبدالصمد خادم وایي چې د یادو پروژو څخه څه باندې 15,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه اخیستلی سي.
دلته د خلکو د سربندونه سي او مخکې به د اوبو نسو تړلی، اوس په ډېر اسانه باندې دوی ویالو ته د اوبو تړل کېږي او د دې نه خلک د خپلو ځمکو استفاده کوي.
خادم دغه راز زیاتوي چې په یادو پروژو کې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه برابره سوې وه، خو نوموړي دا ونه ویل چې د یادو پروژو لګښت یا پانډ د چا لخوا ورکول سوی. په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي هم دغه پروژو خارکلی کوي او وایي چې څه اندازه ستونزې به یې ورسره هوارې سي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې یادې پروژې ورته کافي نه دي او باید نورې پروژې هم ورته پلې سي، ځکه د دې په خبره چې تیر شل کلنې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
له خبرونو ورآخوا
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوه کلونو په تیرېدو له هم د هغه افغان کورنیو توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لورې وژل شوي دي. تفصیلي به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر تر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دو کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی و چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر و. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نورو متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم یې بمباري کړي دي او خلک یې په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. یعنې دا یو دوه لس پیښې نه دي، دا په سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی و، په ډېر شمېر کې ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لمنځتلو په حال کې دي. د راپور ښیي چې د بې ځایه شوو کسانو د وضعیت په اړه برابر شوی پکې راغلی چې د طالبانو له لورې د ښځو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورونو ښځینه پرستارانې د کورونو د کارونو د لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
شهره پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپلې وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کور کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهره چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
سوان توکی نلرو، چری نلرو، د کور کرایه را باندې ده، د ماشومان پلار می ناروغه دی، په کور کې 15 پاک کس یو، سهار چې خرو د شپې په فکر کې یو، او شپه چې ډوډۍ خرو د سهار په فکر کې یو، دا لسګونه زره کسانی چې بای میټریک کړي، یو ته هم ماش نه دی ورکړي.
هغه سروې چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته د سم ویل هال څېړنیز بنسټ د لوري پر افغانانو د اقلیمي بدلون رواني وضعیت او په کور دننه لخپل سیمو د بیځای کېدو د اغیزو په اړه شوې، په څېړنه کې ډیری پختل شوي کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه سروې چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوي او په کې له 215 کسانو سره خبرې شوي، ښیي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین رامنځته کېدو او بیکاری نارینهو ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یو برخه کې راغلي چې د 2018 میلادي کال اګست میاشتې راهیسې ښځې په ځانګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوي.
سختې بیوزلۍ او کاري محدودیتونو د ښځو ګټه وټه له ستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې ترسره شوې ښیي چې د طالبانو حکومت له لورې د ښځو پر تګ راتګ او کار رامنځته شویو محدودیتونو آن هغه ښځې هم له کاره بې برخې کړي چې د کالو مینځلو، کور او دفترونو د صفایي، بادامو او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپلو کورنیو لپاره یې پیسې ګټلې. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد تازه د دغه سروې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هیوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروې موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډېر پر ښځو اغېز کړی. د دغه سازمان په دې راپور کې راغلي چې اوس ډېری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې، ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړې او عادي کارونو ته یې مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کېږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
اوس به په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې د یووالي په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې او 6 ورځې سیالۍ ده چې یو میاشت په دوام وکړي. تفصیل به د شریف الله شرافت نه واورو.
د کرکټ د یو میاشتنۍ سیالۍ نن په دغه ولایت کې د یوې پټې په پرې کولو پیل شوې چې لګښت یې دغلته د افغان پرمختیایي موسسې یا ایډي لخوا پر غاړه اخیستل شوی دی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤول خیرالله افغان د یاد لوبو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
مونه دو دیرش ټیمه کېږي، دا د ایډي موسسې لخوا څخه د ځوانانو د یووالي او اتفاق تر نامه لاندې یو ټورنمنټ دی چې ځوانانو ته جوړ کړی. دا مختلفې شوراګانې دی لري په کلي کې، هغه د کلي ملکانو په دې ټیمو کې مرسته ورسره کړې ده چې کوم ټیم وړتیا لري، کوم کس وړتیا لري، تکړه کس یې هغه راخي.
بلخوا په دغه ولایت کې د افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسؤول عبدالرحمن مومند وایي چې د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د نشي توکو څخه مخنیوی دی،
ځکه چې موږ ټریننګونه ورکړي. ټولنیز وحدت د افرادو حقوق او د شخړو حل دې په حق له موږ دوی ته ټریننګونه ورکړو، بیا دوی پیشنهاد وکړو. دا وایي زموږ ابتکار دی که د ټولنیز وحدت په رڼا کې زموږ په دې کلو کې کرکټ تاسې سیالۍ پر لار واچوي. بیا موږ د خپل دفتر او مشرانو سره همغږي شو، هغوی راته وویل چې بالکل وو، نو دا سمه خبره ده چې دوی ټولنیز وحدت په رڼا کې دوی کرکټ سیالۍ مخ په وړاندې اچوي، د دې په خاطر چې ځوانان د دې د مخه تعلیم ته شي، تحصیل ته شي.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې ده هم زیات خوشاله دي. دوی نن ډیر خوشاله دي چې د افغان پرمختیایي موسسې لخوا څخه ورته لباسونه هم ورکول شوي دي. د دې لړلې شفیع الله او سمیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ د دې لخوا ډېره منندوی یو او د نورو موسسو لخوا څخه هم همدا غوښتنې لرو د ځوانانو لپاره همداسې نورې پروسې پر دې لاین باندې واچوي او دوی سره مرسته وکړي.
ودان چې د ډیمو سه پر ودان چې موږ سره په لباسونو بوتونو او د کرکټ په نور سامانالات کې زموږ سره همکاري وکړه. موږ د کرکټ سامانالات راټولل چې موږ د ځوانانو ترمنځ لوبي سره کو د ځوانانو د بیکاری مخاونه سي. او
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کښې کې په دې وروستیو کې لوبو واده کړې، ځکه ځوانان بیکاره دي او بل کار نه لري. د دغه ولایت د ځوانانو او لوبغاړو غوښتنه له دولت څخه دا ده چې دغلته دي د کرکټ لپاره یو لوبغالی ورته جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ د راپورونو خبرونو برخه همدلته پایته رسیږي. په پای کې ورزو ساس پیغامونه ته
سلامونه نیکه له تاسو ته ساس راډیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار ده چې کله راغلې ده نو دوی مخامخ ورسره ګوري، غټ غټ وزیرانې نو دیتا گنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې موږ یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي
شاید بخیر کی راته د ته په هلمند کې دوه ډیره کښتې د وروره او د بر د خواسه هم یې څه کښتې ده او د اوبو د خواسه هم کښتې ده
لازم غالب د هلمند څخه تاسو دا پیغام پرېږدم خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راځي زموږ پیغام نشر کړي وروره پېشنیار مو دغه دی دغه څلور پنځه ورځې مخکې د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړي د شیر واکسین په ټول افغانستان کې پرې دا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته دا اوسه پورې نه دی راغلی نو هیله مو دا ده چې زموږ پیغام نشر شي